په کابل کې د سهار لاس پچی سوی. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ز فریبا ظاهر شرق لاس تر تویم چې په تخنیکی چارو کې تای روشن رساله دی. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي خبرونه ته ځنګړې سو د خو په سر کې خبري برخه هم لرو. مخکې تر دې چې راپورونه واورو تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوځون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د دوشنبه پر ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لمړي مرستيال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امر الله صالح د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترستانو او یا شل دیش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالي شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له خاريانه ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امر الله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلا او پیښې کمې سوې خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. په خوست کې نن سه شنبه د 50 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالي کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون نوښت ازادي راډیو ته وویل
د سیالي د اتلولۍ جام لپاره وی د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت ده خزمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبيږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر 10 منټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د رادیو اوري د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه نوخته هغه وخت ونیول سو چې لمړی په کراچۍ کې پر کورچا په وهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګیدلو تورن په اړه څه ونویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سندیالات پولیسو ته واسپارل سو. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمه پنګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خبره شوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزارت څه باندې سل چینایي او روسي کمپنۍ د شرکتونو هغه نوې لست ته ورزیات کړي چې ادا کیږي د دغه هیوادونو له پوځونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به امریکایي مالونو او ټکنالوژۍ ته د دغه شرکتونو لاسرسی محدود سي. په دې لست کې 85 چینایي او 45 روسي کمپنۍ شامل دي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر د دسمبر پر 28 په ویلامیه کې دا خبر ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم لوستلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو د خبرونو خبری برخې ته. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ، نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبريالانو د وی ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته وکړ. دینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وجل کېدو شینه شو دلید. سلام محمد صالح په دې اړه راپور راکوي.
د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دې تونې دلی په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر د خبره تیرش په ورسته له هغې ازادي رادیو ته وکړي چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبريالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. مونږ د افغانستان امنیتی ارګانونه په ملي او محلي سطح د دوی نه دا غواړو چې لږ تر لږ دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید ژر تر ژره وسیري.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایټ خبريال مجید ژړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي رادیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبريالانو وژنه زیات شوي دي چې دې کار واقعا هم د خبريالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، منفي اغېز ورمنډ کړی دی. خبريالان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دې په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خو د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دي عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو لپوخخ او انعکاس څخه ویره لدی. په دې وروستیو کې د افغان خبريالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورونیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي حادثې پیل شوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبريالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فردین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه مو د خبريالانو د دفاع ټولنو اندیښنې واورېدې. په همدې پلمه غواړم د یادونه وکم چې نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس تایید وژل کې دوه څلوېشت ورځې پوره سوې او موږ د همدې ورځې په پلمه د ښاغلي دایي د کارونو د درناوي په پار او د شخصي ژوند په اړه راپورونه پکې جوړونه لرو چې د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدل مه هیروي. اوس په تر یوې لنډې وقفې وروسته د خبرونې پاتې برخه ته ورسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که افغانستان او غوړی فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای لاتلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې میشت افغان وګړي په خپل خوښه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویلي و چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیانو ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبره سیو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلې چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس به په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیاګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
دوستانو مننه کوم چې در دې مهال موږ مش خبرونې را سره واوریدلې. دښمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي خبرونه لرو او ردو ته را سره پاتې سي. خو ته هغه د خبر نسیم شفق څخه واورو چې د کابل چا پرسپانو نن د افغانستان د مسایلو په اړه څه تبصره لیکلي.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی، ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورځپاڼې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیا پرې کوي.